په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې پښتو خپرونې ته مزفرې به ظاهر هرکلی کوم. په دوحې کې د افغان دولت او طالب استازو د تماس ډلو ترمنځ د حنفي او جعفري فقه پر سر د اختلافاتو حل ته نږدې کېدل مو د همدې خپرونې د سر موضوع ده. نو راپورونه هم اورېدلی سئ. تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د هلمند امنیتي چارواکي په نهر سراج ولسوالۍ کې په یو موټر بم چاودنه کې د لږ تر لږه 11 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د روغتیا وزارت وایي په کابل کې د متحدو ایالاتو سفارت نن د مصنوعي تنفس سل وسیلې دې وزارت ته وسپارلې. او د امریکا د ولسمشرۍ د مناظرې تنظیمونکي وایي چې په راتلونکو ولسمشریزو مناظرو کې نور نظم او اضافي تدابیرو ته اړتیا شته. بشپړ خبرونه. د هلمند امنیتي چارواکي په نهر سراج ولسوالۍ کې په یو موټر بم چاودنه کې د لږ تر لږه 11 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک وایي چاودنه تیر ماښام د یوې امنیتي پوستې مخې ته وشوه او قربانیان یې څلور ملکیان او اووه سرتیري دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه دی منلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ویلي دی چې د روان 2000 کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان په جګړو کې له 1280 زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. شاهین قلوردو په سرپل ولایت کې د یو طالب قومندان د نیولو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلوردو مطبوعاتي څنګه په یو بیان کې چې نن خبر شوې د نایم په نوم د طالبانو د سر ګروپ له خپل دوه وسلوالو سره په سیاد ولسوالۍ کې له افغان امنیتي دفاعي ځواکونو سره د نښتې پر مهال نیول شوی. په بیان کې راغلی چې له دې کسانو څخه وسلې او چاودیدونکي مواد هم ترلاسه شوي دي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په کابل کې د متحدو ایالاتو سفارت نن د مصنوعي تنفس سل وسیلې یا وینټیلیټرونه دې وزارت ته وسپارلې. په افغانستان او ډیرو نورو هیوادونو کې د مصنوعي تنفس وسیلو ته وروسته له هغه اړتیا زیاته شوه چې د کووید 19 د ناروغانو شمیر زیات شو. د افغانستان د روغتیا وزارت په یو بیان کې وایي چې د روغتیا وزیر احمد جواد عثماني د امریکا د مرسته د کورونا د ناروغانو د علاج لپاره خورا مهمه بللې. خاغلی عثماني ویلي دي چې امریکا د افغانستان یو شمیر روغتیایي کارکونکو ته هم د مصنوعي تنفس د وسیلو د زده کړې روزنه ورکوي. لازا د رادیو خبرونه اوري. د اروپای ټولنې مشران په بروکسل کې راټول شوي څو د بیلاروس د کارکیچ او د ختیځ مدیترانه په ګډون د ځینو کورنیو ستونزو په اړه باس وکړي. د لانجو د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې او په ختیځ مدیترانه کې د انرژي د زیرمو پر سر له ترکیه سره د اروپای ټولنې د غړو یونان او قبرس د شخړې د حل لپاره هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د دې دوه ورځنۍ سرمشریزې د لومړۍ شپې خبرې به د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې له ترکیه سره د یونان او قبرس پر لانجې متمرکزې وي. ترکیه په جولای میاشت کې د سیمې ته د پلټنو لپاره خپلې کښتۍ واستولې چې سمندري ځواکونه بدرګه کولې. یونان هم د ځوابي اقدام په توګه سیمې ته خپل سمندري ځواکونه د فرانسې په مرسته واستول. د اروپای ټولنې غړي باید قبرس ته هم قناعت ورکړي چې وایي که پر ترکیه بندیزونه ونه لګول شي نو په بیلاروس کې د سیاسي بحران له کبله د بندیزونو طرحه به رات کړی. اوکرایني چارواکي د اوکراین د ختیځ سیمې لوهانسک په ځنګلونو کې د درانه اور د لګیدو له کبله د لږ تر لږه 50 کسانو د مړینې خبر ورکوي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو دولتي ادارې نن په یو بیان کې همداراز وویل چې د سیمې د دریو ولسوالیو په ځنګلونو کې د اور لګیدو په پیښه کې لاس نور کسان هم ټپیان شوي او یو سلو شل تنه نور له سیمې ایستل شوي دي. چارواکي وایي د اور وژنې لپاره د اطفایې زر تنه پرسونل سیمې ته استول شوي. د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د قانون د وبخښي د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دفتر د قانون د تنفیذ له ځواکونو غوښتي دي چې د اور لګیدو علت معلوم کړي. او د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ د مناظرې تنظیمونکي وایي سګنې بنظمه تلویزیونی مناظرې د هغو مسایلو په اړه په بحثونو کې چې رایې ورکوونکي باید پرې پوه شي د نور نظم او اضافي تدابیرو اړتیا په ډاګه کړه. د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او ولسمشر ډونالد ترامپ پرون چهارشنبه په لومړنۍ نوي دقیقې بې نظمه تلویزیونی مناظره کې سره مخامخ شول چې په ترڅ کې پر یو بل لفظي حمله وکړي، سپکې سپورې وویلې او د یو بل خبرې اخلال کړي. د ولسمشرۍ د مناظرې کمیسیون پرون د سپتمبر په 13 په یو بیان کې وویل چې په راتلونکو دوو مناظرو کې د ښه نظم د راوستو لپاره به ډېر ژر یو لړ اضافي تدابیر اعلان کړي. داسې وړاندیزونه هم شته چې وایي د مناظرې کوربه باید باید دا صلاحیت ورکړل شي چې د اړتیا په صورت کې د یوه کاندید مایکروفون بند کړي. دا خبرونه
مولا ازادي راډیو اوریدل. د ملي مصالحې عالی شورا وایي طالبان د ستونزو د هواري لپاره د حنفي او جعفري فقه پر سر د اختلافاتو حل ته نږدې سوي.
هغه څه چې مخکې په دې اړه له رسنیو سره مطرح شوي اوس تر ډېره پکې تعدیل راغلی او طالبان یوې معقولې او اساسي حل لارې قانع شوي دي.
نن د پاخه عمر لرونکو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې ډېر عمر لرونکي څه ستونزې لري؟
خلک احترام نه کوي، وایي لاس ورپې درکوم
سیاسی اهداف لپاره په سیمه کې د ایران لخوا د میلیاردونو ډالرو پانګونه موبل راپور دی. او په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو او یونیسف ګډ اونیز پروګرام کې د ماشومانو پر سینه بغل خبرې کوو.
تقریبا د افغانستان هغه سروې چې ښایي د ټولو مړینو د 15 کالو نه ښکته ماشومانو کې د ټولو مړینو 30% پورې همدغه سینه بغل تشکیلوي.
کور کلی اونیز پروګرام هم په همدې خبرونه کې مه هېروي. ورځو د سر موضوع ته. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر وایي په دوحې کې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي پلاوي د تماس ډلو ترمنځ د حنفي او جعفري فقه پر سر اختلافات تر ډیره بریده حل شوي دي. شغلی عبدالله د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې دواړه لوري د سولې په مذاکراتو کې له شیعهګانو سره له تبعیض پرته د حنفي فقه د نقش په رسمیت پیژندلو سره سلا شوي دي. فیروزه عزیزي په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله چهارشنبه اسلام آباد ته د سفر په وروستۍ ورځ د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې یو له هغو خنډونو چې د دوحې د خبرو اترو د پرمختګ مخه یې ټپ کړې تر ډیره حل سوی دی. دا چې د سولې د خبرو اترو اساس باید حنفي فقه واوسي، د طالبانو دا ټینګار د افغان چارواکو په باور هغه څه دي چې د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلې ترمنځ خبرې ځنډولي دي. د ملي مصالحې عالی شورا مشر د فرانسې خبری آژانس ته ویلي دا مسله تر ډیره حل شوې ده. د ملي مصالحې عالی شورا مرستیال اسدالله سعادتی هم ازادي راډیو ته په اسلام آباد کې وویل چې طالبان لیوی معقول لارې د دغه مسلې حل باندې قانع شوي دي.
هغه څه چې مخکې په دې اړه له رسنیو سره مطرح شوي اوس تر ډیره پکې تعدیل راغلی او طالبان یوې معقولې او اساسي حل لارې چې په دې اړه شباهت لري هغې حل لاره باندې چې اساسي قانون کې شته قانع شوي دي.
ښاغلی سعادتی خبرداری ورکوي چې که ټاکل سوی وي د مذهبي، سیاسي، قومي او ژبنیو واقعیتونو پر وړاندې د انکار او حذف منطق موجود وي، په خبره یې افغانستان به سولې ته ونه رسیږي. د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې د سپتمبر په 12 نیټه د قطر پلازمینه دوحه کې پیل شوې. دواړه لوري تر دې دمه د بین الافغاني مذاکراتو د اصولو او طرزالعمل په جوړولو بوخت دي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد ویلي و چې دواړه لورو د 40 مواردو په حدودو توافق کړی دی. که څه هم دواړو خواوو په ټولو اختلافي مسایلو بشپړ توافق نه دی کړی، خو د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړي غلام فاروق مجروح ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو اړخونو چلند ښه دی، خو ولی د افغانستان د دولت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ خبرې وکړي سوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد علم ایزدیاری په اړه وایي
چیزی که سبب طولون شدن مذاکرات شده ظاهرا
هغه څه چې د مذاکراتو د اوږدېدو لامل سوی ظاهرا دو مسلې دي. لومړی دا چې د سولې د مذاکراتو اساس د فبروري د 19مې توافقنامه ده که بل څه. دویم دا چې که د سولې مذاکرات له ستونزو سره مخ سي د حل لپاره به یې څه ته مراجعه کیږي چې طالبان یوازې پر حنفي فقه ټینګار کوي.
د سولې د خبرو اترو د شدت لپاره څلور ورځې مخکې عبدالله عبدالله اسلام آباد ته ولاړ او هلته یې د پاکستان له لومړي وزیر جمهور رئیس لوی درستیز او د بهرنیو چارو له وزیر سره یې وکتل. ښاغلي عبدالله کابل ته له ستنېدو وړاندې په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې له یو ښه پیغام سره افغانستان ته ستنېږي. د پاکستان په چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس استازي عمر داوزی چې ښاغلي عبدالله سره په دغه سفر کې و ازادي راډیو سره په مرکه کې هیله مندي وښوده چې په دغه سفر کې به د پاکستان ژمنې د دې لامل سي چې په دوحه کې به د سولې د خبرو اترو بهیر تیز سي، چې د داوزی په خبره پاکستان پر طالبانو زیات نفوذ لري. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله
وکړئ. ازادي راډیو اوري. نن د اکتوبر لومړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو له نړیوال ورځې سره برابره ده. دا ورځ سږ کال داسې مهال رارسیږي چې د افغانستان په شمول د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې کرونا ویروس له دوی په لوړه کچه قرباني اخیستې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې کووید 19 ناروغي تر 1400 ډیر کسان مړه کړي چې 70 سلنه پکې د پاخه عمر لرونکي دي. رحمت الله افغان پرې له کابل راپور لري.
د کابل ښار اوسیدونکی 70 کلن محمد ظریف د لاسو اولادونو پلار دی. دی وای په ښار کې لاسي کراچۍ چلوي او د خلکو سودا له یو ځایه بل ځای ته وړي. د محمد ظریف په خبره د ساتنې څوک نه لري، مجبور دی چې په دې عمر کې همکار وکړي او خپل ځان او کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ وګټي.
اته بجې راځم ماښام ځم کور، کله پیدا کیږي کله نه کیږي، خلک احترام نه کوي. وایي لس روپۍ درکوم آن فروشگاه ویسه بار نه، نور و خال تکاول دیر ده، بیرو بار دیر ده، چالار نوار که ایزه ده ترام بلکل نسته.
ده کابل خربل اوسیدون که نوی کلن محمد ظاهر وای چه زمانو پریخی به هر تطللی او دی دل تای وازی جوان کبی.
زندگی دیگه مشکلات دیگه.
جوان ستونزمن ده، سوکرم مجبوریم. کار آموزدوری نشته، نوگی او نه هم مور پاتی کیگم. زمانو می پری خود لیم، خارش دادیم.
دا سیلونه او زمان باوی چه پو زرلخ که خپلو میندو پلرونو تا امسان نشی. خود آسی همشته چه میندی او پلرونو یور تا هر چه دی. او کنوی نشتو نیدیر زوروی او وای چه آن دا کورنی نظامی هم ورگرد ورد کرده. دا خوص ولی توسیدون که عزیز الرحمن وای چه پلار ډاکټر وو او کډنول لس ناروغي ترې واخیست.
خفګان علت خو به کې نه معلومیږي، نه دومره خفه یو ټول دی. اول زما په شمول زه ځان دومره نیمګړی سبوم کدی دنیا کې چې زه به کې نه وم. بیا خو هغه مادر می چې دی نه ما نه می چې دی خو دومره ځان نیمګړی سبوي چې د دنیا خو هیڅ نور نه غواړي. نه دا شی وای چې مونږ خو دغه زندگی وځه ختم شو تر اوس پورې خو یو محتاجی سبو کوم موري چې دا مرخ دومره ځن نیمګړی سبوي چې په دې دنیا کې به هیڅ ژوند تامه نه لري.
عزیز الرحمن زیاتوی پلار د ورځې له 70 تر 80 ناروغان کتل. هته د کورونا په وخت کې هم په کور پاتې نسو. مونږ او د خپلو خلکو لپاره خدمت وکړ چې بالاخره همدې ناولې ناروغۍ ژوند واخیست. له 1990 میلادي کال راهیسې هر کال د اکتوبر لومړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې په نوم نمانځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو لخوا نومول سوې ده. د افغانستان د احصایي او معلوماتو ملي ادارې اټکل کړی چې د افغانستان د وګړو شمیر 3.5 میلیونو تنو ته رسیږي، خو د پاخه عمر کسانو شمیر یې نه دی معلوم کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې 9209 تنه په کرونا اخته سوي چې له دې شمیر 3 سلنه د پاخه عمر لرونکي کسان دي. دا دغه وزارت وایي اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې د کوټ 19 ناروغۍ له امله په دې هیواد کې د مړو شوي کسانو شمیر 1450 تنو ته رسیږي چې 70 سلنه د پاخه عمر لرونکي کسان دي.
کوم د کووید 19 مریضان چې په شفخانو کې بستر شوي دي، دا هغه تنان دي چې عمرونه له 500 نه زیات دي او کله چې مړینو تراشو یعنی 1455 تنان مړ شوی دي په دې کې څه د پاسه او یا فیصد هغه کسان دي چې دغه عمرونه له 500 کالونه لوړ دي.
دا په داس حال کې ده چې د نړۍ هیوادونو په کورونا وایروس دخته کسانو د شمیر د زیاتېدو او د دې ناروغي د احتمالي دوهمې څپې له اندېښنو سره مخ دي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون وروستۍ شمیرې ښیي چې په کرونا وایروس تخته کسانو شمیر په ټوله نړۍ کې له 3.3 میلیونو تنو اوښتی او د مړینو ټول شمیر 1,825 تنو ته رسیدلی.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې اوریدلی سي.
کورکلی پروگرام با ورست واوری خوز ورزو کابل تا د یو شمیر سیاسی او جهاتی گندون ملاتر و ده پخوانی ولس مشر نجیب الله پلویانو تا بیا همه جازه ورنکلی چی ده لوی جرگه پا خیمه که ده نموری تلین ونمانزی. ده دوگو گندون و لسگون پلویانو ده پنجمه پارز ده لوی جرگه مختر ارتولسوی و او ده نجیب پرزدی شعرو نور کول. پا ورت وقت که ده پخوانی ولس مشر نجیب الله پلویان ده کارغندی او مخالف دل مناقشه او مناظره ترابولی نورحال رحمت الله افغان را کبی.
دا په کابل کې د جنو جهادي او سیاسي ګوندونو لسګونه عملاتړې دي چې د پخوانی وژل سوي ولسمشر نجیب الله پلویان یې د لوی جرګې په خیمه کې یو ځل بیا د هغه لتلینه منع کړل. دوی په یوې اعلامیې کې له حکومت وغوښتل هغه کسان یا ګوندونه چې د نجیب تلین لمانځي باید محکمه سي. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله څلورویشت کاله وړاندې د میزان په پنځمه کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم د دغه ډلې د وسلوالو له لورې ووژل سو. د نوموړي ځینو ملاتړو پلان درلود چې د تېرې شنبې په ورځ د هغه څلورویشتم تلین د لوی جرګې په خیمه کې ونمانځي، خو یو شمېر جهادي ډلو یې مخه ونیوله. د نجیب الله پلوي او د هغه د تلین د جوړېدا د کمیسیون غړي احمد شاهین دغه کار د قانون خلاف وباله او مخالفه ډله یې مناظرې ته راوبلله.
موږ ته دې ته غوښتنه دا ده چې راځي تفاهم وکړو پر ملي مسایلو باندې راټول شو. دا زموږ دې ته پیام دی او غوښتنه مو ده که چیرې دوی دې ته غاړه نه ږدي او غواړي د مناقشې مسایل تاسو مسایل وڅېړي په هغه کې موږ حاضر یو چې په مناظره کې کښېنو. ولې دا تاوتریخوالی او ګواښونه او غیر قانوني استفاده کول د دې حق په قانون کې نه موږ لرو او نه دوی لري. دا د دولت وظیفه ده چې د دې نه باید مخنیوی وکړي.
احمد شاهین وای دوی ځکه روان کال د نجیب تلین لپاره لوی غونډه په پام کې نیولې و چې په دې حساس وخت کې د سولې په اړه د نجیب تجربې له ول سره شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ په خوست ولایت کې په یو لړ مراسمو کې د پخواني ولسمشر نجیب څلورویشتم تلین ونمانځل سو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر وو بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د ایف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. او کله انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی شئ د ازادي رادیو ویب سټ ته هم ورسئ. موږ خبرونه هم په ژوندۍ بڼه او هم تکرار د نورو ورځو پروګرامونه واوري، راپورونه او خبرونه مو ولولي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس په ورسون نورستان ته چیرې چې چارواکي وايي د تیر کال په پرتلې په ولایت کې د جنغوزو لات زیات سوی دی، خو سیمه ای سوداګر شکایت کوي چې د لارو بندیدل د دې سبب سوی چې د دوی د راټولو کړو جنغوزو به یې راولویږي. نور تفصیل روح الله انوری را کوي.
د نورستان چارواکي وایي د تیرو کلونو په پرتلې په ولایت کې د جنغوزو حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پروس کاله موږ د نورستان ولایت په سطح د 250 متریک ټن جلغوزی لرله، سږ کال هم 280 متریک ټن به جوړوي. اما راتلونکی کال د زراعت سکتور او د محلي تجارانو د خبرو په اساس احتمال لري چې دا ارتقا عمومي او 300-350 متریک ټن پورې ورسیږي.
د خاغلی فیضی په خبره چې د جنغوزو یو بر په 300 میاشتو کې پخېږي، د هر کال د چنګاخ په میاشت کې نوې ګل کوي، نو ځکه دوی ته د راتلونکي کال د حاصلاتو په اړه معلومات وي. په یاد ولایت کې د جلغوزو سیمه ایز سوداګر به شکایت کوي چې سږ کال که څه هم د جلغوزو حاصلات زیات دي خو د لارو بندېدو سره یې بازار کمزورې دی. محمد او ضیاء الله:
د جلغوزي موږ پروس کال اخیستل ګټه مو په کې ډېره کوله، سږ کال هېڅ بازارونه نشته، نو څوک راځي او بازارونه دوکانونه هم ډک دي. ریټونه چې راوړې وایي 1500 روپۍ او 1000 روپۍ او دغه ریټونه دي که نه، خپل مصارف هم نه برداشت کوي او پروس کال یې پر ریټ هم اخیستې دي. لارې بندې دي، دسې لارو د بجې پاکستان لار هم بنده ده، د چین هم بنده ده، دغه لارې ټولې بندې دي.
پروسه کال به موږ په 1000 کالدارې بوجۍ خرڅوله، سږ کال ریټونه ډېر زیات خراب دي، سوداګر نشته. حکومت نه موږ دا خواست دی چې موږ ته لارې آزادې کړي د پاکستان، چین، ایران ته، چې زموږ مالونه په وخت وځي او موږ ته څه ګټه لاسته راشي. نو موږ ډېر زیات نقصانی دي، سږ کال په تیر پرتلا نو ډېر زیات مال زموږ خراب شو او د خرابېدو په حالاتو کې دي.
خلک وایي په کونړ او نورستان کې سیمه ایزو سوداګرو ته داسې کومې اسانتیاوې نه دي برابرې شوې چې دوی د جنغوزو د حاصل راټولولو وړاندې د یادې میوې ځنګل واخلي او بیا یې دلته پروسس کړي. د دې کار لپاره له پکتیا او خوست ولایتونو سوداګر راځي او بیا یې خپلو ولایتونو ته وړي، هلته یې پروسس کوي او نورو هیوادونو ته یې د خپلو ولایتونو د تولید په نوم صادروي. د نورستان دولتي مسؤلین هم مني چې سیمه ایزو سوداګرو ته تر اوسه کوم ځانګړي سهولتونه نه دي چمتو شوي او دوی هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی:
د نورستان ولایت په ساته موږ خپل محلي تجاران سلرو، هغوی د اقتصادي لواج تر یو حده پورې دا امکانات یا سهولتونه ورته مهیا نه ده تر څو خپل جلغوزه یا د نورستان ولایت جلغوزه دلته پروسس کړو. نو موږ په دې بخش کې هلې ځلې کوو بیا تر څو چې موږ دلته ماشینري نصب کړو او خپل جلغوزه دلته پروسس کړو.
د سوداګرو او صنایعو وزارت مسؤلین بیا وایي چې د وچې او لمدې میوې د صادراتو لپاره یې له 2018 زیږدیز کال څخه هوایي دهلیزونه رامنځته کړي، چې د دوی په وینا یوازې تیر کال له همدې لارې 1,550 تنه جنغوزي نورو هیوادونو ته صادر کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع: د ایران یو پوځي چارواکي ویلي دي چې هیواد یې په سیمه کې د خپلو سیاسي هدفونو د ترلاسه کولو لپاره په میلیاردونو ډالر لګولی دي. پر دې لګښتونو تیر کال مظاهرچیانو انتقاد کاوه او ویلي چې موږ په کور دننه ډوډۍ نه لرو او رژیم په بهر کې له نورو سره مرسته کوي. د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور جزئیات له احمد شیبر څخه اورو.
د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونو مرستیال قمندان د ایران له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل ایران نشته 40 میلیارد ډالر په سیمه کې پلان جمعونو سیاسي هدفونو کې د خپلو ګټو په خوندي کولو لګولې دي. علي فدوی د سپتمبر په 16 افق تلویزیون ته څرګنده کړه ایران د عراق سره د 1980 او 1988 کلونو د جګړې پر مهال 9.6 میلیارد ډالر مصرف کړي وو، خو د ایران پر سیمه ییزه تګلاره لکه په نیابتي وسلوالو او پوز باندې د سوریه، عراق او یمن په څیر هیوادو کې تر دې لږ کمې مصرف شوي دي. فدوی زیاته کړه چې د دومره لګښت په پرتله ایران په سیمه کې لږ څه ترلاسه کړی دي، خو په پیل کې د ده په وینا د مقاومت پر جبهه ډیر لږ لګښت راغی او نتیجه یې هم د پام وړ وه. په ګاونډیو هیوادو کې د رژیمونو او ډلو ټپلو په ملاتړ د ایران د لګښتونو دا شمېرې چې سپاهي پاسداران انقلابي بیانوي تر هغو ډېرې کمې دي چې نورو سرچینو یادې کړي دي. مثلا د ایران د پارلمان د غړي حشمت الله فلاحت پیشه په وینا په می میاشت کې خبر ورکړل شو چې ایران شایي د 10 میلیارد ډالرو ترمنځ د سوریې پر جګړه لګولی وي. دا ممکنه نه ده چې دا لګښتونه تایید شي، ځکه چې ایران نه غواړي په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا او د خپل سیال سعودي عربستان لپاره د دې لګښتونو دقیق شمیرې اعلان کړي. ایران د لبنان د حزب الله ډلې په ګډون د یو شمیر وسلوالو ملاتړ کوي چې د ایران دننه یې خلک غوسه کړي دي. په تیره بیا چې د اقتصادي چارو د ناسم مدیریت او د امریکا د بندیزونو له امله د ایران د پیسو ارزښت ډیر کم شوی او په دې هیواد کې خوراکي توکي خورا ګرانه شوي دي. په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې اعتراض کوونکو دا شعارونه ورکول چې سوریه پرېږدي، مشته فکر وکړي، غزه پرېږدي، لبنان پرېږدي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د انتقاد یو ټکی هم دا دی چې په تهران کې واکمن مذهبي مشران د ایران د ولس سرچینې غلا کوي، په دې پیسو په منځني ختیځ کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او بې ثباتي پیدا کوي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پښ کې کوم
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 10 ماښام تر 2 بجو اوریدلای شي په بریتانیا کې په هایدروجن چلیدونکو الوتکه وازمایل سو د الوتکه شپږ تنه سپرلی وړلای سي خو جوړونکې کمپنی وایي چې د الوتکې ظرفیت په نور هم لوړ کی اسمت سروان نور تفصیل راکوي
د پایپر ملبو پنوم په هایدروجن چلیدونکو الوتکه د بریتانیا ل کرانفیلد څخه والوته او بیرته په همغه ځای کې کښیناسته الوتکه لمزکه ظرف ټل وړه شو او په ساعت کې 115 مایل سرعت واخیست د الوتکه زیرو اوویا کمپنی د لندن د شمال په کرانفیلد کې جوړه کړې ده زیرو اوویا کمپنی غواړي چې په راتلونکي کې دا ډول ډیری هایبرید الوتکې جوړې کړي د الوتکې د تیلو پر ځای د هایدروجن په سوځولو او بیټرۍ کار کوي تمکیږي چې دا ډول لوی الوتکې جوړې شي چې ډیر بار او سپرلې وړلی شي د بریتانیا حکومت د دې الوتکې د جوړولو مالی لګښت په غاړه اخیستی دی او ټاکل شوی دی چې په راتلونکو درو کلونو کې دا ډول غنی الوتکې جوړې شي چې لسو تر شلو سپرلې پکې ځای شي د الوتکې جوړونکې کمپنی وایي چې تر 2030 پورې به په دې بریالي شي چې د سی هایدروجنی الوتکې جوړ کړي چې 200 تنه سپرلی وړلای او تر 5500 کیلومتر پورې سفر کولای شي په کرانفیلد کې تازه ازمویل شوی الوتکه د شپږو تنو لپاره ده او ټاکل شوی دی چې په بل ازمیش کې له انګلند څخه تر سکاتلند پورې 400 کیلومتر مزل وکوي د دې الوتکې ځاګ ډیر ټیټ دی او چاپیریال نه ککړوي
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینګ و سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو
او سم ستاسي راغلي پیغامونه به خبر کوچی از رادیو ته مرسته ولیدیم
ستاسو ل پیغامونو
زود لوی د ما پیغام داده معرفت می دغه پیغام ده چې تاسو ولې د ماشومان مکتبونه بند کړی دي تر اوسه د دې په اطراف کې وګرځېګب دي بازارو کې تاسو وګرځېګی چې بس وروره چیرته د قلنټین مراد سوای دا او خالي په ماشوم مراد کوي دا دی ولا سم د لسم دغه دغه هم حالته به ما ستنه چنګ په څنګه ناشې تمام ورځېګی لګي نو هغه ولا کورونا نه نشي د ماشومان هزار ماخلې دغه مکتبونه او تخلاص کې ماشومان ته دا غیداغه د مادر ته پیغام ده او ک نه منې راسي د جنازو کې زر نه پر 2000 به ماسک خلق ولاړي
څنګه لارې من ولایت نه غلي ول سوالي سره سره پدې کې ما زما مشرانو د 200 هله ورزو د هلمند خلک یا خصوصا د نزالي ول سوالي دی با خلک ټول د کار دي ټول ځوانان د غوښ به کار دي ټول په نشو تاسو کار نه ستو د کار زمينه نه ده او په زما سایه ده ټول د غوښ به کار دي ټول د چکافي د کیږي هم په وستا پیدا کیږي والسلام
افتخار د کندهار خبرې کوم حکومت روزګار سره تر بعد ما د بیا مې اسکیز ماشینو باندې نوم فاصله ماشینه اخیستې نه بیا فاته تبرڅو چې وځه کوم وای صدر خو پیدا کوله سپیدا کوله سره د مسکینانو غریبانو وځه یو د بل په ځان په داري اندې د کومې چې دا کاریان باندې چې وځه سری وګوله دا مو هله غوښتنه ده چې د موږ سره مشرانو ګورو ورته د ماشینو راویله کې دا سلام السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو سره ما
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو له پیغامونو مو مننه او که بیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې وینئ نو کولی سئ له ازادي راډیو سره یې شریک کړئ. موږ د اړوندو مسؤلینو سره شریکو په د ځانګړو پروګرامونو له لارې به یې تاسو ته بیرته خبر وکړو او جواب به یې واخلو. په کابل کې 4:30 سوې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره کې له احمد تکل څخه اورو.
د هلمند امنیتی چارواکي وایي چې په نهر سراج ولسوالۍ کې د پرون شپې د حمله د قربانیانو شمیر 11 کسانو ته ورسید. تیر شپه په یو موټر بم چاودنه کې د یوې امنیتی پوستې مخې ته 11 کسان ووژل شول چې د چارواکو په وینا په قربانیانو کې 4 ملکیان او 2 سرتیری دي. شاین قلوردو په سرپل ولایت کې د یوه قومندان طالب قومندان د نیولو خبر ورکوي او وایي چې د نیم په نوم د طالبانو دا سر گروپ لخپلو دو وسلوالو سره په سیاد ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د نښتې پر مهال ونیول شو. د روغتیا وزارت وایي په کابل کې د متحدو ایالاتو سفارت نن د مصنوعي تنفس سل وسیلې یا ونټیلیټرونه دې وزارت ته وسپارل. ونټیلیټر د مصنوعي تنفس وسیلې دي چې د کووید 19 د ناروغانو لپاره د علاج لپاره اړتیا ورته لیدل کیږي. د اروپایي ټولنې مشران په بروکسل کې راټول شوي دي څو د بیلاروس د کړکیچ او د ختیځ مدیترانې په ګډون د ځینو کورنیو ستونزو په اړه بحث وکړي. تمه ده چې د نن شپې خبرې به د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې له ترکیې سره د یونان او قبرس پر لانجې متمرکزې وي. اوکراینی چارواکي د اوکراین د ختیځې سیمې لوهانسک په ځنګلونو کې د درانور د لګېدو له کبله د 5 کسانو د مړینې خبر ورکړي او د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ د مناظرې ځانګړی کمیسیون وایي سګنۍ بې نظمه تلویزیوني مناظرې د هغو مسایلو په اړه په بحثونو کې چې رایه ورکوونکي باید پرې پوه شي د نور نظم او اضافي تدابیرو اړتیا په ډاګه کړه.
مننه کوم احمد تکل. دیوه نادر بس پوښتې خبرونه راته وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تکل شوی چې د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالیو په لړ کې نن شاهین اسماعی له عقابن هندوکش لوبډلې سره مسابقه وکړي. دا دواړه لوبډلې د دې سیالیو په الف گروپ کې دي چې شاهین اسماعی تر وسه د گروپ په سر کې او عقابن هندوکش د گروپ په اخره کې دي. د دې سیالیو د تیری ورځې په لوبه کې طوفان هریرود موج های امو لوبډلې ته 4 د 1 په وړاندې ماته ورکړه. دا سیالی 13 پنځشنبه په کابل کې پیل شوه. په کابل کې د هندبال انتخاباتي سیالی پیل شوه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې په دې سیالۍ کې د شپږو بیلابیلو کلبونو شپېته لوبغاړي لوبیږي چې 3 ورځې به دوام وکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې مطبوعاتي دفتر یو غړي مجیب قاریزاده ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د کابل ولایت منتخب لوبډلې ته د لوبغاړو د غوره کولو په هدف پیل شوې دي. دی وایي چې له یادو شپېته لوبغاړو به شل تنه د کابل ولایت لوبډلې ته غوره شي. ټاکل شوی چې د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ IPL سیالیو د نن شپې په لوبه کې ممبئی انډینز او کینگز 11 پنجاب لوبډلې سره مخامخ شي. دا د دې سیالیو د 13 لوبه ده چې نن ماښام 6 بجې او 10 دقیقې د ابو دوبی په شیخ زاید کرکټ سټډیوم کې به تر سره شي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې کلکتا نایټ رایډرز راجستان رایل لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره په روانو لوبو کې خپل دوهمه بریا هم خپل کړه. کلکتې لوبډلې په لومړی توپوهنې سره مقابل ټیم ته د 6 لوبغاړو په سوځیدو د 115 منډو هدف ټاکو. خو راجستان لوبډلې په ټاکلو 6 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځیدو اله 110 منډې وکړې او دا لوبه یې د 110 منډو په توپیر وبایلله.
او سم د ژمنې سره سم دوه ونیس پروګرامونه دي. اول به د ازادي راډیو یونیسف ګټ پروګرام اوري، ورپسې کور کلمه هروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو سالور ته بیم کوي، پنځم کې دوام دارم د سکن مسلسل درې ته بیم کوي، دوام کوي، نو داسې څه وخت دایو ته زروسله سینه بغل نظر شکیږي.
اوله مخنیوي څخه د حل لارې چاري کومې دي؟
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن هم د موضوع چیرو له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناکه او وژون کې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیر حده د کورنۍ او د بې پروايي له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کی. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبلري، ټوخیږي، او سینه یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي، او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنشي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږیدلی وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
دا سوچ اول چې وښه زیر شو، نسې څلوېښت شپېڅې وتلې وسې زیر شو، دغه نه اخر کې کای شوري کې تبه ورغله، درېیمه سره مشپه دو امړه به پرتله داسې به راتلو مونه، داسې به پرغله داسې به وکړو سې داسې نرمه به ورات یو دغه خپل ځونته داسې نکارې چې ویش کوي
ټوخیږیم.
یو نمبر بوټ خدای راته خدای ډېر نه ده.
تبه کې؟
تبه کې
سره کم تبه کې څومره شدیده؟
خسره ګرم تبه ورشي، مینه داسې نه تک شنو په سیګ سي شین شپ سي وینې منډو سابو کو چای وینې تیس وینې خو لیتوش دا مشکل کې ده.
تری نمبر تو
رحیمه
ته چا سره بستر دلته
ز زوی سره مې
دره تو اس بزوی دي څه سوي دي
درې عملې په باندې راغلي سس سوي خي
دا چې بیرون ګرځي ته چې شي وراهوندې اوس خو اواز سړه ده. آیا ګرمې ساتي؟
او کورته ورته غوند باندې نه لاندې له پاسه بل کورته ورته غوند ما خو یواند بیا د یو شبه خلاص بیرته اوزي باندې باسي.
کوټه م څنګه دي؟ یخې دي کتو دي
کوټه یخې دي، بخاري مې یخې ده، بخاري مې یخې
دا. ماشومان څومره بیرون ګرځي؟
څه ټول ورځ باندې ګرځي نو
سينه وبغل سره څومره تبي کوي؟
نو سالور تبي م کوي، پنځم کې دوام دارم د سکن مسلسل درې تبي م کوي، دوام کوي، نو دا څه وخت دا یو ته زروسله سينه بغل نظر شکیږي، بیا یې اتبه نظر شکیږي.
برښنا
لکم جراغلي
پرتي نام نه
دلته چا سره بستري
زويسه
څه پی سي وي دي
سينه بغل و
تک سره ته وکړه څنګه سينه بغل سره
سينه بغل یو توحيدا په ځې باندې د دې شي کړو تک شین شو شو دي خلل پس کای کوله او توحيدا ډیر
البته بستر سوي کنه اوس وضعیت مخ په کې دود څنګه
او ډیر او نور وضعیت ډیر خرابونه چې ډیر خره
لکلیو او بوندوس خه به داسې کسان هم د خپل ماشمانو د درملنې لپاره خارته راځي چې دلته د شپې تیرول لپاره ځای نه لري. بې کسي، بې وسی، نابلدي، سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابر زیاتوي. اته اتیا کلن مرجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای نږدې دی چې دی خپل هم د یخنۍ له امله سینه بغل شي.
فرق یې نه دی ښه وای چې وای چې ښه وای دی خو چې دغه وو خامخا سوړه به دوی کېږي. ای مریضي کې سینه بغل شي وای چې سینه بغل شو خو دغه میګوي چې عین خو به خرڅای وي سوړه وي په لیارې کې دا تکلیف وي بیا یلته د خلاول وي بیا یک سره وغوړي ټیس وغوړي دا ته بدیا نه نه عین اندغه ضرورت خو میګوي پزوب خو ښه پزوب یې سوړه دی خو یخ ده د جمعات کو خو سوړه و د بسترې ته هم لوس نه ورسه د پجمعات کې خو داسه نه وي.
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندی، خونې تودې ساتي، ګرم خواړه ورکړئ، او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي. نور معلومات په مرکه کې د ساعت طفل د روغتون رئیس نورالحق یوسفزي څخه اورو. نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي.
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخ په وړ هوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظر په ماشومان کې خصوصا په هغه ماشومان کې چې عمرونه د 15 کال نه راخته وي، بیا په هغه ماشومان کې چې د 1 کال نه راخته وي، دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکی او وژونکی ناروغي ده.
د سې شمیر راته ویلی سي چې مثلا په افغانستان کې یا په نړۍ کې هر کال په تیرې بیا دغه وخت اواز سړیږي، په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي؟
د شمیر له نظره د ماشومانو اصلا دغه ناروغۍ چې دي، خصوصا میکروبي ناروغۍ، دا په مجموع کې موسمي سبغه لري. دوبی کې یا په ګرمه هوا کې تاسو لیدلی چې د اسهالاتو او نس ناستي امراض زیاتیږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغۍ زیاتیږي، او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغۍ په مجموع کې د ریزش زکام نه شروع تر ستوني د درد او بالاخره د سینه بغل پورې. خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک ده، او تقریبا د افغانستان هغه سروې چې ښیي د ټولو مړینو د 15 کال نه ښکته ماشومانو کې د ټولو مړینو 20% پورې همدغه سینه بغل تشکیلوي، او ورپسې بیا اسهالات او په همدغه ترتیب بیا خوارځواکي او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي.
کله چې یو ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، د دې څه ډول نښې نښانی؟
د سینه بغل لومړی نښه چې ده، هغه ټوخی ده. د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي، یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي او تیکی وهي، او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي که موږ د ماشوم لمن پورته کړو، د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه، یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده، یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې، دلته فرو رفتګیانې د هر تنفس سره ایجادیږي چې موږ ورته چستن راوینګ وایو. دا د سینه بغل د شدیدېدو عامل دی. هر څومره چې سینه بغل شدیدېږي، بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم ښه نه وي، او ماشوم خوابالود او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نه سي، د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي؟
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانې لارې دي. اول واکسینونه. د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي، چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوک وایو. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده، په هغه ماشومانو کې چې عمرونه یې د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کال نه ښکته وي. نو که چیرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو، دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول، دا په خپله ماشوم ته مقاومت ورکوي، او بل دا چې د نورو واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نه شي مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره ده سالمه تغذی. هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي، زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي، او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او شودو ورکولو تر 2 کال پورې دوام ورکړل شي. د ټولو ماشومان لپاره د دې خاطر ښه ده چې د مور په شودو کې برلاوه ده چې انرژي شته، ټول ویټامینونه شته، د ماشوم د مړښت سبب کیږي. په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د میکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي. بل خبر دا ده چې ماشوم ته ښه تغذی، ښه غذا، او د ماشوم ګرم ساتل، او د کوټو ګرم او پاک ساتل، او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې 2 ځلې، او په زمن کې د سوند موادو، د هغه سوند موادو چې هغه ډیر بې کیفیت دي، هغه محیط په اصطلاح خرابوي، هوا خرابوي، دغه نه باید استفاده ونی شي، او په کور کې زیات دود او لوګي او بې نظافتي نه وي. همدغسې ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي. په هر 3 میاشتو کې یو ځل حداقل که جوړم وي، د طبي معاینې لپاره کلینیکونو ته ورولل شي، چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي.
دا خو د سینه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړې. که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په سینه او بغل باندې اخته کیږي، له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي؟
مهمه خبر دا ده چې که چیرته مور متوجه شوه چې ماشوم ټوخیږي، په زمن کې تنفس تعداد زیات دی، زر زر نفس اخلي، یا مثلا دغه د پزې مناخر، د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي کنه، که ګوري ماشوم ټوخیږي، تعداد تنفس زیات دی، پزې الوزي د تنفس په وخت کې، دا په دې معنی چې دا ماشوم شدید سینه بغل دی. دغه وخت ډیر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي، تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانې ته د بستر لپاره لاړ شي. خو که چیرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی، مثلا ټوخیږي، تنفس تعداد زیات دی، ډیره ښه خبره ده چې د دغه ماشومان ته اول کنټرول شي، د دوی د کور هوا پات تبدیل شي، بل دغه ماشومان ډیر ونه پوخل شي او ډیر شخ ونه تړل شي، د دوی تغذیه ته ادامه ورکړل شي، خصوصا کدا شیرخواره دی، یعنی د مور شودي خوري، د مور شودو ته ادامه ورکړل شي. په زمن کې هر څومره زر کول شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي تر څو مناسب تدابیر ورته ورکړل شي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ پخپل درملنه کوي، د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي بیا پلاستیک بیا چی او دې ته ورته نورې درملنه په دې اکل تاسو وایي؟
ګوري، بعضي پریکټیسونه په کورنیو کې ښه پریکټیسونه دي او بعضي پریکټیسونه غلط دي. ښه پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجه شوئ یاستې که چیرته ماشوم په سینه او بغل اخته کیږي، هغوی ته مثلا ګرمې شودې ورکول کیږي، مثلا په شودو کې کورکمن اچول کیږي، یا مثلا دوی ته جوشاندې ورکول کیږي کنه لکه د ګل خاتمی جوشاند، او یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کیږي، دوی ته ګرم لباس ورغوسل کیږي، کوټه دوی ګرمي کیږي. دا ښې خبرې دي، خو په سینه مثلا د پلاستیک خودل، د سینې غوړ کول، بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابوي ته بیایي.
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسي او له ډاکټر نه مشوره واخیستل شي.
حتمي ده، ځکه چې دا سینه بغل عادي ناروغي نه ده، لکه چې ما مخکې عرض وکړ دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړوي، نو دا خطرناک او وژونکې ناروغي ده. که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، خطر د شته چې خدای نخواسته دا ځایي شي، که چیرته توجه ورته ونه شي او ډاکټر ته وینه وړ شي.
ډېر زیاته مننه رئیس صاحب زونده اوس.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است الله ممال او ملګری.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. نو زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلم، چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یوې بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا ډیر مادیات او دارایی د انسان په ژوند کې خوشحالي او نیکمرغي راولي؟ ولی ځین خلک د ژوند ټوله سوکالي په مادیاتو کې ویني، او څنګه کولای شو چې په کمه دارایی خوشحاله ژوند وکړو؟ نن په همدې موضوع د راپور تر څنګ د مخالکو نظرونه او په پای کې د ټولنپو سره مرکه لرو. د خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه رویا مدمی وړاندې کوم.
قدرمنه دوستانو، د مادیاتو او شتمنۍ ارزښت اوس ځکه ډېر شوی چې د ژوند په ډیرو برخو کې ورته ضرورت وي. په معاصره نړۍ کې د ژوندانه لومړنۍ او اکثر اسانتیاوې په مادیاتو پورې تړلې دي. همدې اړتیا ته په کتو سره خو ځکه تش لاس او سپور لستوڼی دښمن ګڼل شوی دی، اکثره خلک د خپل ژوندانه ټوله خوشحالي مادیات ګڼي او د خپل ژوند بدبختي هم د ډېرې شتمنۍ نه درلودل بولي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین یو له هغو ده چې وایي د پیسو نه درلودل یې سخت کړی دی.
بې پیسګۍ ډېر مشکلات سره مخامخ کړی ما، سل مشکله سره په کور کې خپله مې مریض یم، شکر لرم، زوی مې مریض ده، دوا پیسې نه لرم چې وکم، مشر زوی مې بندي ده. بې پیسګۍ ډېر سخته ده، ډېر مشکله ده. کورنۍ کې داسې بې اتفاقي راغلې ده رامنځته سوې، ولې په دې چې زه خپل دا مشکلاتو ته چې ګورم، ولې نه مې لور ته دوا اخیستی سم، رسیدګي کوی سم، نه ښه شی ورته راوړی سم چې وی خوري، نه ښه شی ورته وروړی سم چې وای خوندي. اته د کار ګوله می چې دا نیمه نیمه خورم، پورای نسم خورای، ولی قیمت ده. ټول د بې پیسو کې چې مزید ګرخونه کړم، او نن سبا وخت دغسې ده چې پیسې ولري ښه قدر درکوي، یا هر څوک دې چې پاس کې نه وي، چې وی نه لرې نو ذاتي نو خوار غریب یو کونج کې ناست.
نوموړی زیاتوي که چیرې یې ډېره دارایي او شتمني لرلی، نو د ژوند ډېرې چارې به یې اسانه شوې وی او ژوند به یې له خوښیو ډک وای. د لوګر ولایت اوسیدونکي مروه چې د شتمنۍ څښتنه ده وایي پیسې او شتمني په ژوند کې مهم دي، خو دا خبره ردوي چې ډېر شتمنۍ ژوند نیکمرغه کوي.
اونه چې یعنی خلک وایي چې پیسې ولري ژوند ته د خوشحالي ورکوي، د ما سې نه ده. زه فکر کوم یعنی پیسې انسان ته خوشحالي نه ورکوي، د دې لپاره چې که هر څومره د ما هستي ډېره سوې ده، خو هموغه د ما توقعات لوړ سوي دي. یعنی حتی تر دې پورې چې زه د افغانستان په ژوند خوشحاله نه یم، وایم چې زه باید کوم خارجي ملک ته لاړ سم. د اولاد توقعات مې ورځ په ورځ چې زه ګورم لوړېږي. مثال وایي چې زه دا کالی نه اغوندم، زه په ده موټر کې نه ځم، زه په ده موټر کې ځم. نو داسې په مجموع کې زه له خپل ژونده خوشحاله نه یم. ژوند کولو ساحات په ما باندې تنګه سوی ده، مقید سوی ده ژوند مې. یعنی هغه پخوانۍ خوشحالي چې ما په نسبي او برابر ژوند مې چې درلوده، هغه اوس زه نه لرم. او یو څه ویره هم شته راسره. مثال چې کله زه ښار بازار ته ځم، وایم څوک مې اختطاف نه کړي، څوک غله کور ته مې رانسي. هر محفل چې کېږي، که د خپل وي که د پردي، زه په جمع زړه تلی نه سم. وایم ځینې امنیتي ستونزې ماته پیدا نه سي، یا مې اولادو ته یا مې خاوند ته پیدا نه سي. وایم که نه، زه په هماغه پخواني ژوند باندې مې خوشحاله یم. هغه وخت کې ما هستی و دارایی دومره زیاد هم نوله، خو زه په هغه کې خوشحاله وم، آرام ژوند مې درلوده، په آرام زړه باندې زه ویده کېدم. اوس هغه آرامي بیخي د ما په ژوند کې نسته.
هغه زیاتوي چې له حده زیات شتمني وخت نا وخت د ژوند خوشحالۍ اخیستلی شي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی 50 کلن ولی خان چې ډېره شتمني نه لري او ژوند یې نورمال روان دی، وایي له خپل ژونده ډېر راضي دی.
چې دونه پیسې زه نه لرم لکه دا نور بعضې خلک چې لري، یا بزنس سنټرونه لري، یا غټ تجارتونه لري. نو لله الحمد دومره سلرم چې خپل روزمره ضرورتونه مې پرفکیږي. قرضدار نه يم، هغه د ژوند لمړی التیاوی هغه مې پوره دي، هغه په پوره کیږي. نو خپل ژوند زه لله الحم ډیر راضی یم. کوم خطر کوم ریسک تا نه احساسوم. هغه څو خلک چې ډیر مالدار دي یا ډیر پیسې لري، هغه خو تاسو پوهیږي چې څومره ناآرام دي. هغه یو دا کوشش کوي چې څومره لرم نور هغه مره پیدا کوم. بل طرف نه د وسنی شرایط چې افغانستان شرایط داسې امنیتی ستونزې ډیر زیات لري، هغه امنیتی نگان هم ګواخو سره سترګو خونو سره مخامخ دي. د هغوی پرتله موږ ځان آرامه او مسؤون احساسو.
مدني فعاله شازیه ویسا وایي چې انسان باید خوشحالي په مادیاتو کې نه، بلکې په معنوياتو کې ولټوي، ځکه څوک چې خپله ټوله خوشحالي په پیسو او شتمنۍ پورې تړي، که ورسره نه وي نو ژوند به ورته ډېر سخت شي.
د ژوند معنوياتو ته که ډېر سړی اهمیت ورکړي ښه به وي، خو تر ډېره حده پورې مادیات که د ژوند هر ستونزه او هر مشکل تکافو کړي، رفع کړي، بیا هم هغه اړخونه یې نشي پوره کولی، یا هغه خوشحالۍ سړي ته نشي برخه کولی کوم خوشحالۍ چې په معنوياتو کې نغښتي اوسي. د بیلګې په توګه هغه کسان چې مثلا معنوي اړخونو ته د ژوند ډېره پاملرنه کوي، خپله خوشحالي، خپله نیکبختي او خپله ارامتیا په دې کې دوی ګڼي چې مثلا نورو سره لاسنیوی وکړي، نورو ته بښنه وکړي، نورو ته تر ډېره حده مثلا هغه کړنې هغو ته ترسره کړي چې د هغو د ژوند د سهولتونو، د هغو د ژوند د ارامتیا باعث وګرځي. هغه کسان چې مادیات ته ډېره توجه کوي او تل همدې لټه کې اوسیږي چې د کومې لارې پیسې زه راغونډې کړم، راټولې کړم، چې دا خپله د دې باعث کیږي چې هغه انسان خپله روحي فشار لاندې اوسیږي او خیر نورو ته هم ونه رسیږي، او ژوند کې دی هم له هغو ښېګڼو او له هغو ارامتیاو چې یو انسان باید برخمن اوسیږي نه برخمن.
د نوموړې په خبره که شتمني زیاته وي که کمه، خو اړینه ده چې خپله خوښي په معنوياتو پورې وتړو.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
مشکان صفحه ما در مکرین چلورم اوسیدین که خوشبختی پا دیمانه که اوستانی شرایط که بوری که چیرا پیسی نوی ها قدفونه چه منگه لرو نوشی رسیدن. مثلا هر شای پا پیسی که مثلا زین خلوه چه نا هر کار پا پیسی نکیگی، ولی زده مخالفه، ولی که منگه درس وای مقه ابتدانه که شروع که پانتون ده مکتب ده بیا اوست که چه مثلا روز پورست لقاضی ها زیادی اوست ماستری بس اوست مطرده زیاد دین اخپل گوارو که جوان خیلی دا طول موضوع پا دا پیسی چرخیگی.
زمانو محمد د کابل ولایت یو تن اوسیدونکو، یوازې پیسې نه دي چې خوشبختی د انسان په ژوند کې راولي، مونږه خوشبختی کوو په سوله کې وي. پیسې د خوشبختی لامل نشي کېدلی.
نوم نثار احمد د کابل د خار اوسیدن کی. خوشحالی په پیسو په جائیداد او په دارایی کې نه ده، خوشحالی د هر انسان خپله مربوط کیږي، نه پیسو شتمنی او جائیداد او دارایی پورې.
گرانو اوریدونکو، دا چې ولې ځینې کسان د خپل ژوند ټوله خوشحالي په ډېرې شتمنۍ پورې تړي، او څنګه کولای شو چې خپل ژوند پرته له ډېرې شتمنۍ له خوښیو ډک کړو، دا پوښتنې به ټولنپو محمد خان سلام راته ځواب کړي.
ځینې خلک دغه د ژوند خوشحالۍ او سعادت د پیسو پورې تړلې ګڼي. ستاسو په نظر آیا رښتیا هم ټوله خوشحالي د ژوند پیسو پورې تړلې ده که څنګه؟
پیسې په ژوند کې ډېر مهم رول لري، د یو اسباب په ډول باندې د نورو تر څنګ ډېر مهم رول لرلی سوای، لیکن داسې نه ده چې ټولې خوشحالیانې په پیسو پورې تړاو لري. ډېر که داسې وي نو ډېر پیسه داره خلک باید ډېر خوشحاله وای، لیکن سرچپه ده. نن سبا چې په ټولنه کې موږ ګورو کوم کسان چې پیسې لري هغوی دومره خوشحالیانې نه لري، په ژوند کې ډېر مصروفه وي، کورنۍ فامیل دوستانو سره دومره وخت نه تیروي، نو په هغه اندازه باندې خوشحاله هم نه دي. بنان د ژوند خوشحالي په خپل انسان پورې اړه لري.
تاسو یادونه کړئ چې انسان پورې اړه لري خوشحالي، څنګه یعنی ځان خوشحاله کی څوک؟
ساینس پوهان په دې برخه کې زیات نظرونه لري، خو اخیری نظر سیما اوریدلی ده. نیټفلکس یو نړیوال اورګنایزیشن دی، هغوی دا په ثبوت رسولی ده خوشحالي سي ده یو ډول درواغجن حقیقت. ته کولی سوای سي ځان خوشحاله خوشحاله معرفي کې او بل اخره خوشاله سي. پښتو کې یو متل دی، وای ګړه ګړه وای خوله به دي خوږوي. نو دلته که چرته یو انسان ځان خوشحاله کی، یو څوک یو ډیره خوږه خبره دی ورځي ورته کی، دی دا احساس وکي سیاره نور ډیره بهترینه ورځ ده، سار له خوبه را پاتې او وای سي بي الحمدلله څومره خوښسته ورځ ده، د دې ورځ به خوښسته وي. او که چرته یو بدنت نیت انسان وي، نیت په ټوله دنیا باندې وي او ځان منفي فکر عادت کړی وي، هغه به همیشه خپوي، په هر څه کې بدې نیمه خوا لټوي، بد خوا بلټوي. لیکن که څوک مثبت فکر ولري او په هر شي کې خوشحالي لټوي، هغه به همیشه خوشاله وي او همیشه به خزبند ولري. افغانستان په ټوله نړۍ کې خپترین انسانان و بلل سول سکه، دا ولي ځکه موږ عادت سوي همداسې، موږ همیشه په یو کار کې مشکل لټو. دلته اوتومات لدې سره دې نظر و سره زموږ له فکر سره خوشحالي او غم تړلی ده. که چیرې موږ غم لټو غم به وي، او که خوشحالي لټو خوشحالي به وي.
ځینې خلک بیا البته د خپل بدبختی یا د خپل خفګان په کورنیو کې ټول لاملونه بې پیسېګی غنی وي. موږ پیسې نه لرو، موږ پیسې درلودې موږ به خوشاله ژوند درلودې، که موږ پیسې درلودې زموږ په کور کې به اتفاقی نه و، که موږ پیسې درلودې د غمونو به موږ ته نه راتلل. آیا دا هم درسته خبره ده چې د ټولو بدبختیو لامل د بې پیسېګی وګڼل شي؟
نه، دوه ډول نظرونه سته په دنیا کې. په کلي کور کې خلک داسې یو نظر لري چې پیسې څوک ولري نو هغه نشو ته لاره کوي، او ځینې خلک وایي نه چې څوک پیسې ونه لري غمجن وي هغه نشو. نو دلته اصلن دا بیا په تربیه پورې اړه لري. کسان اکثره کسان پیسې لري، لیکن د هغوی ذهن مسکین وي، د هغوی ذهن بې پیسو وي. ډیر کسان دي پیسې نه لري، لیکن د هغوی خیال کرکټر او د هغوی هغه عادات چې دي هغه د پیسه دارو خلکو دي. نو دلته مهمه دا ده چې ته څنګه ژوند کوې، څنګه فکر لرې. مهم دا ده چې ته څه چورت وایې، په کوم ډول باندې ژوند کوې. نو یوازې د پیسو درلودل او نه درلودلو معیار نه دي، دلته فکر مهم ده چې ته څه ډول فکر کوي.
څنګه کولای شو چې په لګو پیسو خوشاله ژوند ولرو؟
خوشاله ژوند مخته موږ تاسو خبري ور باندې وکړلې چې په انسان پورې اړه لري. په کومو پیسو باندې هغه وخت موږ خوشاله اوسېدلای سوای سي موږ ځانونه خوشاله ځانونه قانع کو، او که موږ قانع نه وو او همیشه دا تشویش را سره وي سي ولا ما سره کمی پیسې دي، نو هغه وخت موږ خوشاله کېدای نه سوای، او کله موږ خپایو زموږ ذهن به کار نه کوي، او چې ذهن مو کار ونه کوي پیسې لاسته نه سوای راوړای. نو انسان باید په هر حالت کې شکرګزار وي او بل اخره قانع اوسي تر څو خوشاله ژوند ولرو. خوشحال ژوند بیرته د دې لپاره سي ذهني سالم وي، هغه فکر یې سم وي تر څو ښه کار وکولای شي.
قدرمنو اوریدونکو، لخبرونه مو څه زده کړل؟ آیا د خوشاله ژوند لپاره ډیر مادیات مهم دي او که مانویات؟ خپل نظریات را سره شریک کړئ. د پوسټ باکس شمیره مو ده 4 لس 1 اویا. تر بیا ښه وخت ولرئ.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی دوام دارند. مشکل تکنیکی ایجاد شده، تا مشکل حل می شود و ما با شما می رسیم. ما می توانیم که از اینجا به برنامه دری مستقیما برویم و در برنامه دری که یک ساعت ادامه پیدا می کنه مطالب جالب داریم. یکی از این مطالب پیشرفت ها در مذاکرات قطر است که بعضی ها میگویند که نکات که در آنجا مطرح میشد این نکات رو به حل است. اما پیش از آن که به مطالب مهم از این برنامه بپردازیم، سلطان محمد سرور با شماست با خبرهای افغانستان و جهان.
گفتگوها در قطر به حل اختلافات نزدیک شده است. در حادثه ترافیکی در هرات 10 نفر جان باختند. رؤسای جمهور روسیه و فرانسه خواستار آتش بس در آذربایجان شدند و الکسی ناوالنی مخالف سیاسی سرشناس کرملین رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را مسئول حمله مسموم شدن خود می داند. مشروع اخبار عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی